دولس بجي او ديرش دقيقه شوي لن خبرونا لاسمت ساروان سخور.
د افغانستان د ولس مشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6 لک یورو ځانګړي کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پیژندونکو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، په کې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری چې زموږ سلزه زیت تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو، ډيري د موخ هیواتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، د غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا ورکیدل او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولي بد بوی پر دغه موضوعاتو باندې خبري کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړي په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي. د اړیکې شمیره مو دی 0999 45 40 او 0998 225. په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ او کچری پوښتنی لري خپل پوښتنی هم د ډاکټر صاحب نه پوښتئ، خصوصا د خولي یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډيري دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړی ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلامات اوسئ. زه خوري تاسو د غرمه په خیر وي او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي چې غوی اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې د خولي حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولي حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، چې مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبورې کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي ډېر عمیق تغیرات منځ راځي. بل د شپې لخوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آگاهي سطح چې کمه وي معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید شپې لخوا نه غاښونه برس سي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو، هغه باید استفاده سي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کېږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کېږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي. نو دې کې لوځي نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي دا خمیره یا ګندکی کی چې باعث دی ډی منرالایزیشن یا د غاښونو دی توروالی سبب کیږي، چې د غاښونو دی توروالی سره مجموعاً د وریو تکالیف پیدا کیږي، ځکه چې غاښونه د وریو سره تړلي دي. کله چې غاښونه التهابي کیږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا وری معمولا غاښونه لیګامنټونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي. د وری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنټونه چې دي دا له بینه ځي او بالاخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه څه بل مشکل لري. صرف د وریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده شي، خصوصا که څوک ډېر وخت نه لري یا ډېر ورته دغه نه وي نو معمولا د شپې له خوا نه بېخي ضروري ده د غاښونو د صحې د خولې د صحې لپاره. دومره مسله دا ده چې کله مخدره توکي وخت مخکې مونږ یادونه وکړه، مخدره توکي بعض خلک د نسوار او سګرټو دغه شیانو استفاده کوي. دغه شیانه په خپل چون دا په خپل ډېر زیات مشکلات پیدا کوي. دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوار او سګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کیږي. نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وشي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغیز لري. او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وشي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلي چې د غاښونو برس کول دي، د خولې پاک ساتل دي، دا مراد شي، نو انشاءالله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي او انشاءالله سه مشکلات به حل.
بله ډاکټر صاحب، عرب شو دې ته چې ډېری دوستان مو دي غوی وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برس کوي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولې مراتوي، اما بیا هم د خولې یو ډول بد بوی لري. کچېری غو سره نږدې نه مو ګورو داسې احساس کوو چې د خولې بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه. دغه ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا د حل لاره هم لري او کنه چې دغه د خولې بوی ورکسي؟
بله، او مرسل جان، دا د خولې بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي. یو خدای چې کله غاښونه سوري شي یا کیویټي جوړ شي په هغه کې په عام اصطلاح کې ورته چینجي وایي، غاښونه چینجي وایي، تور شي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایي، چې کیریس کله وایي توروالی په هغه کې هغه خالګاوی پیدا شي. نو په هغه کې هغه غذایي پارچې پاتې کیږي، معمولا هغه جینه تازې داسې جینې چې هغه ته برس نه برابرېږي. د هغې له وجې نه دا هغه کېدی چې بل ناسالم پروتیزونه لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونه مې پوخ کړي دي خو باوجود د هغې هم د خولې مې بوی پیدا کړی دی له هغې سره، او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندېږي چې دغه په خپله لامل د دې کېږي چې د خولې بوی پیدا کړي. دومره مسله دا ده چې د بعضې ویټامینونو کمبود ده، بعضې امراض دي لکه د ځیګر امراض، دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري. د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تکالیف دي لکه سینجوایټس ورته وایي، په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځ ته راځي. د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې ناخوشاینده بوی ده. او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو ته دایو باید وسي که پروتیزونه ناسالم وي، پوخونه یا په عام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي، یا موږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح شي، هغه باید وکتل شي، بلکې باید سره جوړ شي تر هغو پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالګاوو مخنیوی وشي، هغه بندې شي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ شي تر هغو پورې مریض ته د دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچرې د په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ راسره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0928 225 55 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ کچرې کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ الصحې په برخه کې، د غاښونو په برخه کې. کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. ورته شو اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زادی خور تا او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړو روغ به وي، ورځ مو په خیر.
ډیره زیاته مننه د تاسو ده، هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچری پوښتنه لری خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړی.
مننه قربان سم عبدالقاهر وطن دوستی ماری کوم د پروانه نیولې ده. پوښتنه خو ډیره دي، غوږ به درې پوښتنه وکم. هغه ده بعضي خلک چې دا واړم وسی کی مور را پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي دا چنجنی داسې یو قسم زنګ غوندې لري او کانډویږي سره کمزوري کېږي. آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي دپاره باید سړی شی وکړي؟ یوه ده، او بل کچېرې یو سړی غاښ پړسېدلی که نه، دلته داسې موږ لیدلی هم دي او صورت کې چې غاښ وباسي، آیا دلته څومره مشکلات ورته پیدا کېږي؟ حتی چې یو سړی ورسره سترګې هم ړنده شوي او داسې ډېر مشکلات پیدا کېږي، آیا باید د دې سره څه وشي؟ او کله چې سړی راشي یا زوري کنډولی شوی یا دې صورت کې برمکوي، بعضې خلک وایي چې اعصاب راګې خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل پیږي که نه پیږي؟ دا درې پوښتنې مړي جواب راکړي.
ول نه پسترګو ښه وخت درته غواړم، د خدای پامان. بل اړیکه هم دوستانو راخلو، که چېرې تاسو هم پوښتنې لرئ اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب هم انشاءالله تاسو ته ځواب درکړي. سلامونه.
وعلیکم السلام.
جوړ پخیر، ښه ستاسو سات مخه دی؟
الحمدلله خیرت.
مهرباني، څوک له کوم ځای نه؟ ډیره زیاته مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، څوک
پوښتنه؟
جمعه خان. جمعه خان مهرباني، پوښتنه کلري ډاکټر صاحب په خدمت کې دی.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب، ما تقریبا دوه میاشتې مخکې یو دانه غاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمک په برمه دغې کې مې بیا یو رقم مواد دي د دې باندې مې بېرته ډک کړو، خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما هغه ډاکټر دا مشوره راکړه که زه دا غاښ وکاږم کېدای شي ستا اصحاب کوم یو زیان ورسیږي. دا پوښتنه وه.
مننه، انشاءالله ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، راپوشو د ښاغلي وطن دوست پوښتنې، چې درې پوښتنې درلودې، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چنجن کېږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومانو کې همدغسې وي او که نه؟
د عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې به ووایم، معمولا د ماشومانو غاښونه د همدغې وجې نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضې لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کېږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه تورېږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقتي غاښونه چې وي چې هغه توی شي او دایمي راوخېږي، دغه د شیدو غاښونه چې دوی تورېږي معمولا د مخې غاښونه دانو په هغه صورت کې کېږي، دوی حصه صحنه مراد کېږي. معمولا دوی خوږي ماشومان خوږه ډېره زیات استعمالوي او د خوږي د خوراک سره د خولې پی ایچ چې هغه تیزابي حالت چې کوم دی هغه لوړ، کله چې هغه لوړ لاړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لږ کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کې منځته راځي نو د هغې سره هغه د غاښونو تخریب منځته راځي، غاښونو توروالی پیدا کېږي، غاښونه کرش کېږي، خوړل کېږي او غاښونه یې خرابېږي، او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه برس نسي کولی، نو مور او پلار والدین د دې مسؤلیت لري چې ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید دغې غاښونه که برس نه وي یوه نرمه پاکه ټوټې سره دغې دغه غاښونه پاکي ویګوري سپرای کړي، نو دې صورت کې به بیا انشاءالله دا مشکلات نه وي. وخت وخت باندې ډاکټر ته بوزي دغې چک اپ وکړي ویګوري چې دې کې خو به څه مشکل نه وي. خو د موږ او تاسو معمول مشکل دا ده په افغانستان کې چې تر هغې پورې موږ غاښ ډاکټر ته بونه ځي، موږ او تاسو غاښ ډاکټر ته نه ور وړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاښونه وګوره چې په دې کې څه مشکل شته که نه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي، یو دوه درې شپې د دردونو نه کیپ عذاب شي، بیا نو په درېمه ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راشي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دغه غاښ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچۍ یا مې د کور والا نو دا غاښونه درد خراب دي، نو په هغه صورت کې بیا چون که دوی په ابتدا کې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي، او بل دا ده چې مریض هم نه پازادېږي، تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي،
نو
په دې صورت کې بیا تداوی ملګ مشکل کیږي او مریض هم په تکلیف کې ډاکټر هغه تداوی هم نتیجه نه ورکړي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ دوه پر درې سي تشکیل شوی نه وي، نو د شیدو غاښونه باید لرې نه سي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو دپاره دي. بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی، نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د ورې شخص یو ځای راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې لږ استفاده وشي، هغه امپکټ بیا هغې ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکټ یا پورې چې دننه پاتې کېږي، د هغه ځانې چې دننه پاتې کېږي بالکل راوځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک موږ لیدلي، داسې مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ یې هم نه ده راوتلی، تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې یو دانه غاښ پخلی کې نسه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي، نو دا ټول د همغې له وجه کېدلی شي. او بلې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بل پختنه هم دا چې غاخ چې کله خراب سي، یو پختنه دا چې غاخ چې کله و پړسيږي نو ډاکټر ته چې کله ور سي، آیا په دغه حالت کې دی یو چا غاخ وباسل، آیا نور ستونزې هم ورته پیدا کوي او کنه؟ او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوی وسي، او کچې و باسل شي آیا کوم ستونزه خو ورته نه پیدا کیږي؟
نو د غاښ خو کله چې خرابۍ په غاښ کې پیدا کېږي، په کار دا چې هغه ریستور سي. ریستور مطلب د مونږ په طبي اصطلاح کښې ریستوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کښې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغې صورت کښې کله چې غاښ پړسوب پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي، معمولا د هغې سره مخ پړسېدلی وي، د هغې سره هغه ځامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کښې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کښې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم سي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، آبسي ډېره غټه وي، نو په کار دا ده چې هغه اول آبسي شخ سي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع سي، چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه سي او له هغې وروسته بیا په غاښ کښې مداخله وسي. نو په هغه صورت کښې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا آبسي ډېره قوي، نو په داسې صورت کښې د غاښ ویستل یا په غاښ کښې مداخله کول دا مریض سره کومک نه شي کولی، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کښې که چېرته داسې وي چې د آبسي ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کښې یا التهاب مونږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کښې شق ضروري ده، شق به ورته کېږي، هغه آبسي به تخلیه کېږي، خالي کېږي به، چې تر هغو په هغه ساحه کښې د التهاب هغه فشار چې کوم ده هغه کته را سي او انټي بیوټیک ورته ورکړل سي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي البته. خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمېږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کښې مداخله کوي، پاکوي او تداوي کېږي، ګوري، اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به یې نه پیدا کړی، یا ریښو هغه ویلې ویلې شوي خو به نه وي، ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن په طبابت کښې ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي، یو قسم دغه د ریښو بېخونه اپکس مونږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا اپکسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغې صورت کښې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې آبسي دومره غټه وي چې هغه غاښ کښې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کښې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کښې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې سي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا د غرس دندان په عام اصطلاح کښې ورته امکان هغه ورته وسي، یا فرضاً ورته د برج سیستم جوړ سي، هغې ته بېرته ریسټور سي، هغه له لاسه ورکړی غاښ یې بېرته لاسته راسي، تر هغو ته استفاده کړي.
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اورئ. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بېرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چېرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اصحابو ریښې شته دي چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کښې څه دی؟
نه، د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه سي پیدا کولی، خو یو مشکل دی، ما مخکې وویلی چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کښې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې سي چې خپل دغه التهاب چې په ساحه کې موجود ده دا اصلي خاصیت لري، کی اصلي ذاتی خاصیت لري. او انستیزی چې کله موږ مریض ته ورکو دا موضوعي انستیزی ده، یعنی لوکل انستیزی ده، نو دا انستیزی په خپل قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزابي تیزاب د قلبي یا قلبي د تیزابي محیط ته ځي، نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزی سم تاثیرات نشي کولی. نو دغه یو مشکل دی، دغه له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړېږي. خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي. نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي مریض دپاره، ډېر زیات مشکلات جوړېږي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه د مخونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي تر هغو پورې چې د انټیبایوټیکو یو یو اندازه دوز واخلي، چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساینه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ چې هم د اوسره سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0225. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خبرونه کې دی، که چیرې پوښتنه لای خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو مخ خدای
و خیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تایس شاید تایس تا سلام گران دکتر صاحب تا سلام.
علیکم سلام بخیر، اغلی خبروانی تا ورور میره بانی چوک لکم زیا
راجان همکاری ما دا علمان ولای تا ندالی و نسوالی تا خور که ایزمان دکتر صاحب تا بادشتان دا دلتا زمان و نماز بیدی او زخفلم دا غاشو تا کلیف لرمان و دا تور چپونه که مزغاشو ندوار داکی انو ډېر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه څه مکشل یم دی، نو د دغه علاج کره وشوي د ډاکټر صاحب تر نو یو جهان ما.
بله پوښتنه دا ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درد کوي، که څه رقم دی؟
تور سوي دي، ټپونه یې کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلې دی، خو هغه بس کله دا درد ګولۍ ورسره خورو، نور مې څه خاص سر نه دی په ګرځولې. که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وشي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه، دی ښه وخت انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا هم ورځو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه، وخت به خیر. بله سلامونه. علیکم سلام، مهربانی تاسو غا غوړم، څوک لکم زینا مړی کنی ولې د رادیو غا ټیټ کړئ، کولای شي د ټلیفون لاله دې مو غا غوړې ورور. بله متاسفانه دوستانو، هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته د هغې نه اړیکه ونیسئ، نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه، وخت به خیر.
وعلیکم السلام،
فضل الدین خوړی تا ډاکټر صاحب سلام. علیکم سلام، بخیر اغلی ورور، خبرونه ته مهرباني څوک له کوم ځای؟
د هلمند د ولایت د لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تور سوي دي او ګور دي غاښونه مې.
اها، تور سوي دي، درد کوي او نور؟
درد کوي، و درد کوي، بس تور سوي ده، مابین ده بس توریږي قرار به سره جیږي، اما بنګ پوری دا زور غاښونه کیږي.
بله ورور، ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب، پوښتنه ما کچیر دی ورور نه لري.
ورور دا غاښونه د خوږی یا ګرم او یخ سره بریښ دي، که صرف د ګرم سره بریښ دي او که خوګم چې کله وخوري بیا بریښ دي، درد کی فرق هم ساتي.
بله ورور، اوري غاګ د ډاکټر صاحب پوښتنه دا، کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وڅکي تاسو غاښونه درد کوي که نه؟ معمولا همیشه تاسو غاښ درد کوي؟
یا یخې اوبه وڅکي بار غاښونه درد کوي.
اها، او خواږه هم
درد کوي؟
نه، ګرم
اوبه سره درد نه کوي، ګرم اوبه سره. بله درد کوي، درد نه کراري زیات،
چې تاسو
چې بار بیا کا کراري چې تاسو لږه
سامه ده سامه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې و، تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول و، وایي غاخونه مو درد کوي، تور سوي دي، او د دې ترڅنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې و دوی پوښتنه دا و چې کله چې زه یخي او د دې ترڅنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاخ مې درد کوي، خو کچېره بیرته په ګرمي او په خولي ته واچوم یا هم ګرمي وساتم بیرته جوړیږي. تاسو په موینا د غوته څه ده؟
زه دا د اول ورور خو چې د بخنې سره د دې تلیفوني لیکي د خرابوالي له وجې نوم ترنسو له هلمند اولین ورور څخه کوم اړیکه نیولې ده چې د مغاخونه درد کوي. نو غاخونه به ځکه درد کوي معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي، د هغې له وجې نه درد کوي، آیا دا پیراډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجې نه دردونه دي. دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته داسې وي چې د دې غاخونه سوري وي، نو په کار دا ده چې دی دغه خپل غاخونه چې دي دا باید ډاک کړي. دا باید تداوي کړي. د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې توروالی د غاخونو درې کټګوري لرو، اوله ده، دوهمه ده، او درېیمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاخونه خرابېږي، هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي. کله چې دا له اولې نه دویمې ته داخلېږي، په دې صورت کې دا له یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي. دا دردونه کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ورباندې تېرې کړي، هغه خوږه له هغې نه لاړه شي، هغه دردونه حرامېږي. او بالاخره دغه یخوالي له وجې نه چې کله غاخ دغه سوي چې وینې چې ګرم شي، نو هغې سره دغه دا پروت شي. دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل سوی ده. دا مثلا دا په داسې حالت کې دا باید د ډاکټر ته مراجعه وشي. ډاکټر ته یو ایکسرې وکړي، دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب سوی ده، چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی، که له دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې سوی ده. نو په دې صورت کې ریسټورېشن یا د غاخونو ډکول لازمی دی، ضروری دی، باید وسی. او که چیرته داسې وي چې د دومره تخریب د غاخونو منځته راغلی وي چې هغه عصب د غاخونو چې کوم دي هغې ته نږدې سوی وي، چې معمولا په دې حالت کې کېږي همداسې، نو د هغې دپاره بیا آرتټي یا روټ کینل تراپي موږ ورته وایو، چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لرې کېږي. نو هغه باید وسی، غاخونو عصب باید لرې شي، هغه کانالونه صفا شي، بیرته سیل شي، یعنی هغه کانالونه بیرته باید ډک شي، برابر شي، او له سره بیرته د غاخ ډک شي. نو انشاءالله د داسې ورونو د داسې دوستانو مشکلات به حل شي. نو دوی فکر کوم له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته چې غاخونو مشکلات تللي، یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکړي چې تر څو پورې د دوی د غاخونو د ریسټورېشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله، همدغه هم وخت دی. که چیرې وخت بیا ورباندې ډېر زیات تېر سي، کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کړو چې څنګه موږ باید خپل غاخونه را وساتو.
مرسل جان خوري، ما خو په ابتدا کې مو ویلي چې د غاخونو صحت، د غاخونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پوره کول د بدن، لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن، دا په خپل ډېر زیات ضروري دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي. او بل دا د غاخونو صحت، غاخونه برس کی معمولا ټول هوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې له خوا نه برس حتمی خبره ده، باید برس وکړي، ځکه چې ضروري خبره ده. په غاخ ډوډۍ وشي نه پاتې کېږي، خرابېږي، او ګندکېږي، او غاخونه خرابېږي. نو امید ده انشاءالله چې له دغې سره که نور هېڅ نه وي، مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبۍ په عام اصطلاح کې موږ تاسو ورته وایو، دا جوړ کړي، هم په خولې باندې وغړوي، دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاخونه پاکوي، سترې کې. نو برس ډېر زیات ضروري ده، برس باید استفاده شي، او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته مو هم ځوابونه ورکړل، ډېر زیاته مننه کوو د تاسو نه.
خوشاله اوسئ.
ښه وخت استاد، خدای پامان. دوستانو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې د ملتیا وکړه، خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو، تر څو چې هغه ستونزې چې لرئ، هغه مشکلات چې لرئ، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړئ. مننه کوو چې تر دې د مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونه چې مرسل زازی ستاسو درنه حضور ته حاضرېږي، په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښه شپې ولرئ. د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.